ستاسو تر راتلونکي خبرونه چې ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. الله مو مل.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې. په یو بل یو سات خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام او عبید الله عبیدی هر کله کو د افغانستان د سولې د علي شورا یو شمېر غړي په پاکستان کې د افغان سولې په تړاو له ناستې هر کله کوي او تمخې چې دا ډول ناسې به په مستقیمو بین الافغاني خبرو پایل ته زمينه برابر کړي. د دې خبرونه د هم نیمایي د انصاف پلټه کې او د ورکو شوی وزانو خبرونه ته ځنګړي شوی. دا به هم را سره اوري خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد سالم وړاندې کوي.
د سولې عالی شورا تمه وشوده چې افغانان به بل اخره دایمي سولې ته ورسیږي. د غزنی د سلطان محمود غزنوی په زیارت کې 14 سوي ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي چې ایران دی د تیروتنه نه کوي چې د امریکا مصلحت دی د امریکا کمزوري وګڼي. د افغانستان د سولې عالی شورا تمه وشوده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د بل پړاو مذاکرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو مذاکرو ته زمینه برابره کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ویلي چې له طالبانو سره به یې د مذاکرو بل پړاو راتلونکي شنبه وسی. د سولې عالی شورا وایي غفور احمد جاوید نن په یو ویډیویي پیغام کې وویل
کومه ناسته د طالبانو تحریک او د ډاکټر صاحب خلیلزاد ترمنځ کیږي. زمون هیله او توقع ده چې دا به وکولی شي د افغانستان دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ د مستقیمو او رسمي خبرو اترو د لړۍ پیل شي او د دې ترڅنګ افغانان یو دایمي سولې ته ورسي.
زلمی خلیلزاد پرون په ټویټر کې لیکلي چې افغانستان او قطر ته سفرونو ته په پام سره ټول اړخونه د سولې په مسأله کې د چټک پرمختګ غوښتنه لري. په غزنی کې د سلطان محمود غزنوی د زیارت په دروازه کې به می 14 سوي ده. ولایتي چارواکي وایي په پیښه کې چې نن سهار سوي له عاملانو پرته بل چا ته زیان نه دی اوښتی. د والی ویان محمد عارف نوري ازادي رادیو ته ویل چې په پیښه کې یو وسله ور وژل سوی او بل ټپي دی.
دو تنه قصد لوده شه د سلطان محمود غزنوی په زیارت کې ماینونه ځای په ځای کې ومانی ځای په ځای کړی او دوه هم ماین انتقالو چې د زیارت په منځ کې ځای په ځای کې چلنې کمر مخ ته رسیدو مخکې پرې چودنه کړی ده. چې تر اوسه یو سوال ورجل شوی دی او یو ټپی شوی دی او هغه بل ماین چې ځای په ځای کړی و هغه د امنیتي ځواکونو لخوا کشف لسیمې څخه انتقال او چودنه ورکړل شو.
د ولی ویان ونه ویل چې په پیښه کې داخل کسان څوک وو. د بدخشان چارواکي وایي ګڼو کورنیو خپل ماشومان د ګټې وټې لپاره درنو کارونو ته مجبوره کړي دي. د بدخشان د کار او ټولنیزو چارو رئیس شفیق الله ایوبی که څه هم د دغو ماشومانو شمیر مشخص نه کړ خو ویې ویل
داسې کورنۍ را معلومې دي چې په خپله په کورونو کې ناست دي خو خپل ماشومان یې د خښتو په بټیو هوټلونو او موټر مینځلو ځایونو کې درنو کارونو ته ګمارلي دي. د دې لپاره چې موږ په ماشومانو د درنو کارونو مخنیوی وکړو د خښتو د بټیو څارنه مو کړې ده.
په بدخشان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون مشره عارفه نوید وایي چې په دې ولایت کې شاوخوا 200,000 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار وایي ایران دی دا تیروتنه نه کوي چې د امریکا احتیاط او مصلحت د امریکا کمزوري وګڼي. جان بولټن چې نن په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې کولې په یوه کانفرنس کې وویل
Neither Iran nor any other hostile
Iran aw nur mutakhassim lobghali de de America ehtiyat aw maslahat pe tirwatani de America kamzuri nagani dui ta hech ab manzani khatis ke de khkar kawlo jawaz na dai war kadi.
دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وروسته هغې چې د ایران پر څو ساحو پوځي محلې د ایران پر څو ساحو یې پوځي حملې لغوه کړې چې ورته وویل سول چې ښایي په دغو حملو کې 150 ایرانیان ووژل سي. ولسمشر ټرمپ د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې د ویشتل کېدو په بدل کې د دغو حملو امر صادر کړی و خو وروسته یې بېرته فسخه کړ. خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار ټینګار وکړ چې ولسمشر ټرمپ یوازې دا مهال د دې حملې ترسره کول درولی دي. دا خبرداری په داسې حال کې ورکوي کیره چې په امریکا کې ځینو رسنوی راپور ورکړی چې امریکا تیر پنځم باندې ایران د پاوځ پر کمپیوټري سیستمونو سایبری یا انټرنیټي حمله کړې دي. دا حمله د ایران لخوا د امریکا د یو اکتشافي بي پيلوټ الوتکې تر وشتل کېدو وروسته سیوی دي. واشنگټن پوسټ رسپانې او اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکایي چارواکو په حوالو راپور ورکړی چې دغه سایبری حمله د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تایید سیوی دي. د امریکا دفاعي چارواکو د دغو راپورونو له تایید څخه ډډه کړې ده. د ترکیې په استنبول شهر کې رای ورکوونکي نن بیا د شروالۍ په لانجمنو ټاکنو کې برخه اخلي. مخکې دغه انتخابات د اپوزیسیون کاندیدانو ګټلي و، خو دغه نتیجې وروسته له هغې لغوه سوې چې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دغو ټاکنو کې د سرغړونو ادعا وکړه. د دغو ټاکنو لپاره کمپاینونه پرون پر ځایي وخت ماښام 6 بجې پای ته ورسېدل او د رای ورکولو مرکزونه نن سهار پرانیستل شول. وروسته له هغې چې د اپوزیسیون کاندید اکرم امام اوغلو د مارچ د 1 په ټاکنو کې زیات رای وګټلې، ولسمشر ادعا وکړه چې په دغو ټاکنو کې سرغړونې او درغلي سوې دي او له سره یې د نویو انتخاباتو غوښتنه وکړه. د امام اوغلو بریا د ولسمشر اردوغان د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند لپاره یوه ضربه ګڼل سوې وه. د انتخاباتو عالي بورد می پر 6 په استنبول کې د شروالۍ ټاکنو نتیجې به اعتبار اعلان کړي او ویل چې د جون پر 23 به تازه ټاکنې وسی. د ایتوپیا صدر اعظم وایي د حکومت له پلازمینې اودیسا بابا د باندې د کودتا یوه هڅه شنډه کړې ده. ابی احمد پرون ناوخته د دولتي تلویزیون ته ویل چې په پوځ کې دننه یوه پوځي جنرال او نورو په امهارا سیمه کې د کودتا هڅه کړې ده. صدر اعظم وایي چې په عملیاتو کې ځینې کسان وژل سوي او څو تنه نورو ټپیان سوي دي. او د کرکټ د 2019 کال په نړیوال جام سیالیو کې د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ مسابقه روانه ده. د انګلستان په لورد لوبغالي کې د دې مسابقې پاچی اټاس پاکستان ګټه او د بیټنګ کولو پریکړې وکړه. پاکستان تونېدلې چې په 28 اورونو کې 138 منډې وکړي او 2 لوبغاړي سوځېدلي دي.
زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، دا خبرونه او نور مطالب زمونږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو ده ازادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالی شورا یو شمېر غړي وایي په پاکستان کې د افغان سولې په تړاو له ناستې هرکلی کوي او تمه کوي چې دا ډول ناستې به مستقیمو بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي.
موږ د دغسې سولې جریان د پیل لپاره تقدیر کوو.
د افغانستان د سولې عالی شورا د رهبری شورا غړی قاضي محمد امین وقادو همدې مسلې په اړه د نړیوالو چارو د افغان کارپو سره هم غږېدلی یو.
زه فکر کوم دا ډېرې تکراری خبرې دي. دا د ورځې نه چې وزیر خارجه شوی دی همدا خبرې کوي چې باید زمونږ او د افغانستان ترمنځ اعتماد رامنځته شي او اعتمادي لرې شي.
حاجي سید داوودو په کونړ کې 1.5 زره ماشومان د فلج ضد واکسینو څخه بې برخې پاتې شوي.
زمونږ سره ویره شته ده، د هر کیس نه ویره شته ده. تیر کمپاین کې تقریبا 1.5 زره ماشومان پاتې دا څوکۍ ده، دا ټپور کول پاتې ده. څنګه مراوره ده
د غزنی سیمه چارواکي وای دوه تنه وسلوال چې غوختلې د سلطان محمود غزنوي پر روزه کې 14 وکړي د خپل ماین ښکار شول. په دې اړه هم رپورت لرو. په یو بل رپورت کې اوري چې د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له غزنی پرته په ټول هیواد کې تر دې مهاله د راتلونکو انتخاباتو لپاره نږدې 1,00,000 کسانو تقویتي نوم لیکنه کړې ده. په بهرنیو مسایلو کې به اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران په وړاندې د خپلو پخوانیو توندو خبرو برعکس وایي د ایران ډیر ښه ملګری کېدای شي. او که وخت و د 2019 نړیوال جام سیالۍ وروسته اپډیټ چې اوس مهال د پاکستان او جنوبی افریقا ترمنځ لوبه روانه ده د دې وروسته حال بم درکو. او دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شمېر غړي په پاکستان کې د افغان سولې په تړاو له ناستې هرکلی کوي او تمه کوي چې دا ډول ناستې به مستقیمو بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. د دغه شورا د رهبرۍ پلاوی غړي قاضي محمد امین وقاد نن ازادي راډیو ته وویل انکار پرته پاکستان په افغان سولې کې کلیدي او رغنده رول لوبولای شي. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ په پاکستان کې د افغانستان سولې په اړه یوه ناسته ترسره شوه چې له پاکستاني چارواکو سربیره پکې نږدې 1.5 تنو افغان سیاستوالو هم ګډون کړو. په دې اړه نور حال رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د رهبری پلاوی غړی قاضي محمد امین وقاد وای پاکستان هڅه پیل کړې چې یو مجهوله او غیر تعریف سوی دښمنی په نسبی دوستی بدله او د خنیت د پیل لپاره په سوله کې کلیدي او رغنده رول ولوبوي. ښاغلی وقاد یک شنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په پاکستان کې د سولې لناستې هرکلای وکړ.
ځکه شک نشته چې پاکستان د سولې پروسه کې مرکزی او کلیدی کردار ادا کولی شي او د دې کردار بدیل موږ هم نه لرو. موږ دغه سي سولېز جریان د پیل لپاره تقدیر کوو او غواړو چې دا په صداقت او د افغانستان د خلکو د حیثیت او د حیات په نظر کې نیولو سره دوام پیدا کی. بل اخره د مخالفینو سره د بین الافغانی مذاکرات او د ابتدایي پیل دروازه خلاصه.
دا په داس حال کې چې د پاکستان پنجاب ایالت د مری بوربند تفریحي سیمه 13 ورځ د افغان سولې او د دواړو هیوادونو لکه کلو په هدف دی وی ورزنې غونډې کورباوو د غناست ته د پخوانی ولسمشر حامد کرزی ګلبدین حکمتیار حنیف اتمر عطا محمد نور محمد محقق کریم خلیلی او عبدالرشید دوستم په ګډون شاو خو د افغان سیاستوال وربرل سبي وو خو د افغان حکومت وسلوالو طالبانو استازي یا د غونډې ته نو وربلل سبي په غونډه کې حامد کرزی او جنرال دوستم ګډون نه وکړي او خپل استازي ورلګلی وو خو افغان حکومت تر اوسه د غونډې په اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. په ورته وخت کې د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې د سولې او تفاهم په اړه د پاکستان د حکومت د هڅو هرکلی کوي. دغه اعلامیه چې 13 ورځ پاره سو په کې تم خودل سوي چې پاکستان دې دغه نوښت په دوام بین الافغاني مستقیمو خبرو ته زمينه برابره کړي. د چارو یو شمیر افغان کارپوهان د دغه غونډې په اړه ویشلي نظرونه لري. یو شمیر یاد ناسته به ګټي او د وخت ځای کېدل بولي، خو یو شمیر نور بیا وای ممکن پاکستان دغه اقدام د امریکا په هڅو او اشاره کړی وي چې ګټور تمامېدای شي. حاجی سید داود چې تر ډیره د کابل او اسلام آباد سیاستونه او اړیکې له نږدې ساري وای، امریکا له پاکستانه د پردې تر شا په افغان سوله کې مرسته غواړي.
زه داسې فکر کوم چې خبره یا د سولې راتګ افغانستان ته یا د مذاکراتو کول دا د سیمې د هیوادونو په تیره بیا د پاکستان د سوینه لږه لوړه خبره ده. هغه په دې معنا ده چې امریکا په مسله کې ګډ شوی دی، چې امریکایانو پاکستان سره تفاهم کړی او د امریکا په تفاهم سره د افغانان بللی. نو زه داسې فکر کوم کېدای شي چې دې ته سړی په مثبته سترګه وګوري.
دا غونډه داسې مهال وسوه چې ټاکل سوی د روانې میلادي میاشتې په 20مه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم په بلنه هغه هیواد ته سفر وکړي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون وی لغزنی پرتا په ټول هیواد کې تر دې مهاله د راتلونکو انتخاباتو لپاره نږدې 130,000 کسانو تقویتی نوملیکنه کړې. دغه کمیسون مرستیال وین عبدالعزیز ابراهیمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې تمو خود چې په پاتې شاو خوش په ګورز کې به په دغه شمیر کې نور هم لوړواله راشي. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا په دغه بهیر کې د کسانو د کمې نوملیکنې په موضوع اندېښنه څرګندوي او وایي کمیسون په دې برخه کې خپل بشپړ مسؤلیت نه دی ادا کړی. تفصیل لنجی صاحب اوري.
په داسې حال کې چې د تقویتي نوملیکنې د بهیر پای ته رسیدو ته شپږ ورځې پاتې دي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي 122,690 کسانو نوملیکنه کړې. د دغه کمیسون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کمیسون په پلان کې نه لري چې دا بهیر د نورو ورځو لپاره هم وغځوي.
د پروسې د تمدید لپاره تر اوسه کوم بل انتخاب نه لرو. هدف دا دی چې موږ باید د سرطان د میاشتې تر اتمې نیټې پورې دا پروسه بشپړه کړو. ټول وګړي کولای سي چې په همدې موده کې نوملیکنه وکړي او د رای ورکونې له حق نه ګټه واخلي.
د تقویتي نوملیکنې بهیر د افغانستان په 3 ولایتونو کې په 458 مرکزونو کې، خو د غزنی ولایت چې عمومي نوملیکنه ده په 220 مرکزونو کې په عمومي ډول پیل شوې ده. د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره په غزنی ولایت کې د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر نه تر سره شوی. د نوملیکنې په تقویتي بهیر کې هغه کسان چې د تیر کال د نوملیکنې له پروسې پاتې وي یا تازه 18 شوي، له بهر څخه راستنه شوي کسان او د کومو کسانو چې پیژندپاڼې سوځېدلې او یا ورکې شوي شامل دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې تیر کال د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ګډون په هدف له غزنی پرته په ټول هیواد کې 9,500,000 کسانو نوملیکنه کړې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاب انتخاباتو بنسټ یا فیفا په دغه بهیر کې د کسانو د کمی نوملیکنې په موضوع اندېښنه څرګنده کړې. دوی وایي کمیسون په دې برخه کې خپل بشپړ مسولیت نه دی ادا کړی. د دغه کمیسون اجرایوي رئیس محمد یوسف رشید ویل
بل شکه چې دا شمیره ډیره چټه ده. تما دا و چې ډیرای خلک د پروسې کې برخه واخلي، ګډون وکړي. کمیسون باید دا خبر راځي چې مطالعه کړي چې څه د خلکو ګډون زیاتیږي او د دې ایجاب کې چې دا پروسه خلکو لپاره تریبل مودې پر یو غځي کې نو په دې اړه باندې څه لوسه په دې خپل هغه تدابیر لري.
ټاکل شوی چې ولسمشریز انتخابات د روان کال د میزان د میاشتې په شپږم نیټه ترسره شي. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون ډاډ ورکوي چې دا انتخابات به په بشپړ چمتووالي او شفافیت ترسره شي.
ناجیا ساپای وچې د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې د تقویتی پروسی ورسته حالې درکاو. زمونږ غاګه ازادي رادیو نوري د افغانستان د ولسی جرګې غړي له دوه ورځو راهیسې د بحث لپاره هیڅ موضوع یا مضمون نه لري. دغه جرګې او شمیر غړي وایي د شنبې او یک شنبې په ورځو کې د ولسی جرګې ډېری غړي وزګارو او د جرګې جنجال د هوارولو لپاره هیڅ لار ونه مونده. خو د جرګې ځینې نور غړي وایي چې یو 15 کسیز پلاوی ګمارل شوی چې د یوې جنجالي رای په سر رامنځته شوی اختلاف پای ته ورسوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د تیرې چهارشنبې د ورځې لنخته وروسته دوه ورځې کېږي چې دغه جرګې ډېری غړي وزګار دي او په هیڅ یوې اجنډا ډله ییز بحث نه لري. په ولسی جرګه کې د هرات ولایت استازي حبیب الرحمن پدرام رسنیو ته وویل د شنبې او یک شنبې په ورځو کې اکثره وکیلان په خپلو شخصي خبرو بوخت وو.
فضای امروز و دیروز نسبت به هفته
د موبایل د تیروانه په پرتله چې لتاو تاریخوالی ډکوه نه نو پرون قراری و، خو هیڅ اجنډا نه و تنظیم شوی او وکیلان په خورو ورو خبرو بوخت وو. دغه وضعیت دوام د خپلواکو وکیلانو لپاره د منلو نه دی،
قابل پذیرش نه.
بلخوا په دغه جرګه کې د بغلان د خلکو استاذی نوري حمیدی وای د خلکو استاذی باید چوپتیا ماته کړي او په اصلي اجنډا چې د جرګې د رئیس ټاکل دي بحث وکړي. دغه سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د یادې جرګې غړي مریم سما ازادي رادیو ته ویلي چې 102 وکیلانو د نوي رئیس د ټاکلو په هدف د نو سیرو ترمنز د دوهم دور د انتخاباتو غوښتنه کړې ده. د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د وکیلانو ترمنز اختلاف په فزیکی نښته واوخت چې د جرګې د رئیس میز او څوکۍ پکې ماتې او یو شمېر وکیلان پکې ټاپیان هم شول. په ورته وخت کې داسې سرګندونه هم کیږي چې د بی طرفه او د کمال ناصر او سیلی او میرحمان رحمانی د پلویانو په ګډون یو پلاوی جوړ شوی چې د یوې جنجالي رای پر سر رامنځته شوی اختلاف پای ته ورسوي. دغه جنجالي رای یو اضافي ټکی لري چې د کمال ناصر او سیلی د پلویانو په خبره د همدغه یو ټکی لامل باطل ده. دغه رای د واقعي رای په توګه ومنل شي د میرحمان رحماني د بریالي کېدو پر سر اختلاف لمنځه وړل شي. د ورسی جرګې بل غړي حمید الله توخی رسنیو ته وویل تمه ده چې دغه 15 کسیز پلاوی روان اختلاف پای ته ورسوي.
دغه جنجالي خبرې چې مونږ باندې راغلي چې هغه یو رای ولا پر هغه رای باندې ته جنجال پیښ شوی ده چې هغه ته یو داسې د الله را پیدا کړي چې دواړه جانب یې ومني او خدای ته امید لرم چې ان شاء الله دا فیصله به دواړه جانب خلک ټاکل شوی دي. ټول مسئله خلک دی ټول دې کوشش کوي چې د ال داسې لار پیدا کړي دواړه جانب ورباندې کاندي.
خو رامنځته شوې پوښتنه دا ده چې د ولسی جرګې غړي په وروستیو دوو ورځو کې ولې ونه توانېدل چې په مجموعي توګه د اختلاف وړ موضوع باندې بحث وکړي. د جرګې غړی میرویس یاسینی وایي د تیرې اونۍ د فزیکي نښتو اثرات پاتې دي، خو خوشبیني شته چې په راتلونکو ورځو کې د جرګې غړي دستجمی بحثونه پیل کړي. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
درنو دوستانو، روانه خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سایت هم تعقیبول شي پته مو دا زدی رادیو ډاٹ کام. ورزو غزنی تلک څنګه مو چوڑان دی ویل د غزنی سیمایي چارواکو ویلي دوه تنه وسلوالو چې غختلې د سلطان محمود غزنوی پر اوزه کې چودنی وکړي د خپل ماي نخکار شوی دی. دغه پیخنن د غزنی خار په روزه شریفه کې رامنځته شوی دی. په سیمه کې زموږ خبريال حبیب الرحمن تاثیر د زیارت له منجاورانو سره غږیدل دی او دا ریپورت یې پر جوړ کړی.
د غزنی سلطان محمود زیارت منجور وای دغه زیارت په دروازه کې نن سهار 2:14 سوي دي چې مرګ ژوب لیاړه ولیا ده. د سراج احمد په نوم دغه سپنجری منجور ازادي رادیو ته ویل لا زیارت ته نو مراغله چې لمړی 14 نو وسوه
چې کم دی یو زیات شې شینې مې وختو بده
دی وای سهار شپږ نیمې بجې به وي چې لومړۍ چاودنه وسوه. زیارت ته راغلم، ګورم چې د زیارت دروازې ته څیرمه چاودنې سوې دي، وینې توی سوې، خو نور نه یم خبر چې څه کیسه ده. خو بیا خلکو ویل چې دوه کسان روغتون ته انتقال سوې دي، نه پوهېږم چې وژل سوي به وي که په ټپیان وي، خو دوه نفره وو. خو د عبدالواسي په نوم د دغه زیارت یو بل منجور بیا ازادي راډیو ته وویل،
ما که آمدم اینجا انفجار شده بود دیگه، ما را همین مردم عسکر
زه چې راتلم دوه انفجار نسوی و زه پولیسو نه پریښودلم، خو وروسته چې اجازه راکړه چې راغلم دروازه مې خلاصه کړه، دوه چاودنې سوي وې، وینې توی وې، هغه مې پاکې کړې، بس خلاص
ششم پاک شوم دیگه خلاص.
دولتي چارواکي بیا وایي چې په دغه چاودنو کې یو تن وژل سوی او یو بل ټپي دی. د ولایت ویان محمد عارف نوري د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، زیارت ته کوم زیان نه دی اوښتی، یوازې هغه کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده چې چاودنې کولې.
دو تنه قصد لوده چې د سلطان محمود غزنوی په زیارت کې ماینونه ځای په ځای کړي، یو ماین ځای په ځای کړی و، دوهم ماین انتقال و چې د زیارت په منځ کې ځای په ځای کړي، چې له نیکه مرغه مخ ته رسېدو مخکې پرې چاودنه کړې ده، چې په ترڅ کې یو وسلوال وژل شوی دی او یو ټپي شوی دی. او هغه بل ماین چې ځای په ځای کړی و، هغه هم د امنیتي ځواکونو لخوا کشف له سیمې څخه انتقال او چاودنه ورکړل شوه. له نیکه مرغه چې په چاودنه کې هېڅ چاته له دغو وسلوالو پرته زیان نه دی اوښتی.
زیارت ته څومره زیان اوښتی؟
زیارت هم له نیکه مرغه زیان نه دی اوښتی.
تر دې وړاندې د روان کال غوایي میاشتې په یولسمه نیټه په غزنی کې د مشهور روحاني شخصیت شمس العارفین چې په شمس بابا مشهور دی زیارت هم په بمونو الوزول سوی، خو تر دې وړاندې د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د باولحق صاحب د بابا ولی او د غزنی مرکز ته څیرمه د سخي صاحب زیارتونه هم په بمونو الوزول سوی دي.
له غزنی ورزو کونړ ته، په کونړ کې یو ډیر زر ماشومان د فلج ضد واکسینو څخه به برخه پات شي وي. په دې ولایت کې د فلج مثبت پیښې موجودیت او واکسینو سره د وسلوالو مخالفت خلک اندیښمن کړي دي. دغه ساري او لا علاج ناروغي بعد دوی کورنۍ او ماشومان ته هم لاړ شي. په دې موضوع باندې په سیمه کې زموږ همکار روح الله انوري دا ریپورت چمتو کړي.
په کونړ کې د واکسینو د عامه پوهاوي د برخي مسول ډاکټر اسد الله فضلی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په تیر کمپاین کې تری یو ډیر زر ماشومان پاتې دي، او که یادې پروسې سره وسلوال مخالفین خپل مخالفت ته همداسې دوام ورکړي، نو دغه شمیر زیاتې دی شي.
زموږ سره ویرشته ده، د هر کیس نه ویرشته ده. تیر کمپاین کې تقریبا یو ډیر زر ماشومان پاتې دي، دا څوکې دي، دا ټپور ټول پاتې دي. که مرور
هغه وای د کونړ وټپور ولسوالۍ کې د فلج مثبت پیخه د کونړ ټولو خلکو ته د خطر زنګ دی چې باید خپل ماشومان ته واکسین ورکړي او په دې برخه کې هر ډول مخالفت څخه خلاص واخلي، ګنې د دوی ماشومانو ته هم دغه مرض رسیدای شي. د کونړ اوسیدونکو هم د فلج د پیخي پیدا کېدو اندیښمن کړي او غوښتنه ده چې هر څوک د واکسینو او د دوی د ماشومانو د روغتیا مخالفت کوي باید نور د واکسینو کارکونکو ته اجازه ورکړي. سلیمان وای
کوګزان باندې اخته شي، زمونږ د کورنۍ د ټولو وګړو د وولو بار جوړیږي، د تعلیم نه پاتې کیږي، د غم د خادي په وخت کې د زمونږ د وولو باري په هر ځای له چیزي خوراک ستونګ هر شي مشکل هغه ضرورت چې دغه د ژوند دا لري نشي پوره کولی په خپله، او ډېرې ستونزې رامنځته کوي. او دغه غوښتنه مې ده چې خپل ماشومانو ته واکسین وکړي په خپل وخت سره.
د یادونې وړ ده چې له تیرو څو کالو د کونړ په یو شمیر سرحدي او لرې پرتو سیمو کې د فلج ضد واکسینو سره مخالفت موجود دی، چې تیر کال هم په یاد ولایت کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې، او سږ کال هم تر دې دمه یوه مثبته پیښه پیدا شوې. پخوا به چې په کوم ولایت کې د ګوزن کومه مثبته پیښه وموندل شوه، نو هلته به د واکسینو کمپاین کېدلو، خو سږ کال د وسلوالو د ګواښونو له امله په ټول کونړ کې یاد کمپاین نه دی ترسره شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ ازادي رادیو نو ری د کندوز د یو شمیر ولسوالۍ او د مرکز اړوند سیمو یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې له دوی څخه غیر مسول وسلوال په زور د وشور په نوم باندې پیسې اخلي او کوڅو ګورته دغه پیسې ورنکړي نو د دې ډلې له ناوړه چلند سره مخ کیږي. په سیمه کې زموږ همکار اجمل آریان نور حال راکوي.
په کندوز کې غیر مسول وسلوال خلکو څخه په وژ زور او شر اخلي. د کندوز د ولسوالۍ او د مرکز اړوند سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې له کلونو راهیسې غیر مسول وسلوال په غیر قانوني توګه له دوی څخه په وژ زور او شر اخلي او که څوک د دغه ډلې له غوښتنو څخه سرغړونه وکړي نو د دې ډلې له ناوړه چلند سره مخ کیږي. د نموړي ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی عبدالبشیر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
اربکیان رانه په عذابوي، مو همدارز کاغه و طالب د طالب مو هم په عذابوي. موږ حیران پاتې شو چې کومه خواته لاړ شو، څه وکړو؟ او شر رانه په زور اخیستل کیږي، ټکول کیږي، په زور رانه راځي، دلته ډوډۍ رانه غوښتل کیږي. خو خبره دا ده چې بیخي د ژوند نه نور پتنګ راغلی.
د دوی په خبره چې غیر مسول وسلوال په سیمه کې په خوانوي جنگ سالارانو پورې تړلي کسان دي او د هغوی په اشاره په سیمه کې پر هر ډول ظلم او ستم لاس پوري کوي او خلک په یو او بل نوم زوروي. د کندز د خانابات ولسوالۍ یو تن بزګر محمد خان په دې اړه وویل:
کله چې غنم فصل شي یا هم د شولو فصل شي، کار به کوي که طالب وي که نورو ډلې وي، راشي بس یو په دوه خلکو نه اشرونه اخلي. نو موږ کوم ځای نه کوو، موږ همدومره پیدا کړو چې ترکتورو د مزدوري دغه شي، نو دا چې دې وخت موږ ته هیڅ نه پاتې کیږي، دا څنګه ظلم دی؟ دا به تر څو روان وي؟ نو باید دې غم وخوړل شي.
د بزګرانو په وینا چې د کرنیزو محصولاتو د راټولولو پر مهال هر غیر مسول وسلوال له دوی څخه د خټکیو، هندوانو، شولو، غنمو او د باغونو د میوو وشر اخلي او دغه مسلې عام خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د نوموړي ولایت د مرکز اړوند د زرخرید د سیمې یو تن بزګر غلام فاروق په دې اړه وویل:
یو خو طالب روان بلې خو دغه روان اربکۍ روان چې دا راکمه شره کمه وچ وخت ټول نه پزاج خلک خره خپل شپه تیری خپل ورځ تیری غریب خلک دي اریان چې څوک ټول نه الله روکه ده چې شوف.
د دې ولایت بزګران له اړوند دولتي چارواکو غواړي چې په سیمه کې د غیر مسول وسلوالو د خپل سروي مخه ونیسي تر څو عام خلک په ډاډمنه فضا کې ژوند وکړي. بلخوا د کندز دیوالي ویان اسمت الله مرادی بیا وایي چې په تیر یو کال کې د دې ولایت په کچه ګڼ شمیر غیر مسول وسلوال د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي او لا هم دغه لړۍ دوام لري.
هر هغه څوک چې زموږ ملکي خلک دوروي له اوس څخه باج اخلي هغه په هر نوم شي وي، هغه به د قانون منګولو څخه تاسو ولیدل چې د مرکز په شمول په خان آباد، امام صاحب، علي آباد کې یو شمېر کسان ونیول شول.
د کندوزیانو په وینا چې دا لومړی ځل نه دی له څه باندې یوې لسیزې راهیسې دوی له دغې ستونزې سره مخ دي، خو په دې اړه یې پرله پسې اړوند دولتي چارواکو ته شکایتونه کړي دي خو تر اوسه پورې د دوی ستونزو ته رسېدنه نه ده شوې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران پر وړاندې د خپلو پخوانیو توندو خبرو برعکس وایي دوی د ایران ډیر ښه ملګری کیدای شي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالد ترامپ که څه هم پرون شنبه په خپلو څرګندونو کې خبرداری ورکړ چې په خلیج کې د امریکا د بی پیلوټه کشفي الوتکې د ویشتلو په ځواب کې د ایران پر وړاندې د پوځي اقدام احتمال لا هم پر ځای پاتې دی، خو ویل چې دی اوس هم د ایران ډیر ښه ملګری کیدای شي. ښاغلی ترامپ په داسې حال کې چې په کم ډیوید کې د ولسمشر استراحت ځای ته روانې ده وویل امریکا به ایرانیانو ته د اټومي وسلو د جوړولو اجازه ورنکړي، خو که دوی دا خبره ومني نو یو شتمن هیواد به ولري، خلک به یې خوشحاله وي او دای به هم د دوی ډیر ښه ملګری واوسي. ترامپ وویل هیله من دی چې همداسې به وشي، خو بیا یې زیاته کړه چې ښایي داسې ونه شي. ترامپ په خپلو څرګندونو کې دا یادونه هم وکړه چې ډیر خوشاله دی چې سپاه پاسداران انقلاب ځواک د امریکا یوه بله کشفي الوتکه چې دیرش تنه سپرلی یې درلودې ونه ویشتله. د ایران پر وړاندې د ولسمشر ترامپ دا نرمه لهجه د ایران پر ضد د له هغو توندو خبرو سره خورا زیات توپیر لري چې د انتخاباتي کمپاین او وروسته د ولسمشرۍ پر مهال یې کولې. د پر ایران سخت اقتصادي بندیزونه ولګول څو دا هیواد د اټومي وسلو د جوړولو په هدف له خپل اټومي پروګرام څخه لاس واخلي. د ترامپ له دې خبرو یوازې څو ورځې مخکې د امریکا سایبر پوځي ځواک د ایران د پوځ د کمپیوټرونو پر سیستم حمله وکړه. امریکایي چارواکي وایي وروسته له دې چې د ایران پوځ د امریکا بی پیلوټه الوتکه وویشتله، د پنجشنبه په ورځ د جون په 16 نیټه د امریکا د پوځ سایبر ځواک د ایران د پوځ پر کمپیوټري سیستم برید وکړ. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې او اسوسییټډ پریس خبری اژانس د امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکړی چې په دې برید کې چې اجازه یې ولسمشر ټرمپ ورکړې وه، د ایران د توغندیو او د میزایل د سوقو ادارې د مرکز کمپیوټري سیستمونه شند شول. د چارواکو د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط له دې رسنیو سره خبرې کړې، خو پنټاګون په رسمي ډول دا راپورونه نه دي تایید کړي. د دې سایبري حملې راپور په داسې حال کې ورکول کیږي چې ولسمشر ټرمپ د تیرې جمعې په ورځ وویل د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د ویشتلو په ځواب کې لومړی پر ایران د حملې امر ورکړ او بیرته یې په خپله د هغې مخه ونیوله. ټرمپ پر ټویټر په څو پیغامونو کې او وروسته له NBC ټلویزیون سره په مرکه کې وویل